دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې خراغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو، بیا به له تاسو څخه ستاسو د سیمو مهم او تازه خبرونه هم واورو. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته را سره شریکولی شئ. سندرې هم درته در خبروم، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې هیواد به بیا هیڅ کله د نورو په جګړو کې ښکیل نشي. د جمعیت علماء اسلام مشر د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو تعلیمي نظام فیصله رد کړې ده، او امریکا د شامی ولسمشر د ملاتړ په تور پر نهو کسانو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د ترهګرۍ ضد دی، خو پاکستان به هیڅ کله د بل چا په جګړه کې برخه وانخلي. نوموړي تیر ماښام د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزي دفتر جی ایچ کیو کې غونډې ته په وینا کې وویل د هیواد بهرنیو چارو تګلاره به د ولس د ښېګڼې لپاره وي.
وستاسو د ترهګرۍ ضد جنگ یو ویډیو وکتله او جنرال باجوا پرې خبرې هم وکړې. زه د دې خلاف وم. ما نه غوښتل چې پاکستان د نورو په جنگ کې ځان ښکیل کړي. زه ټولو سره ژمنه کوم چې پاکستان به کله هم د نورو په جنگ کې ګډون ونه کړي.
عمران خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې پاکستان ډیر تاواني شوی او پوځ بې ساري قرباني ورکړې دي. په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه ویناګانې او ویډیوګانې وښودل شوې، او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم ورته وینا وکړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس ګمارلې ده. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خپور پرونی بیان کې راغلی. په کاري ډله کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان، اعلی وزیر محمود خان، د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله په ګډون یو شمېر چارواکي شامل دي. هدایت الله پرون مشال راډیو ته ویل دا ډله به د 15 کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي. د دې کاري ډلې جوړولو سپارښتنه د قبایلي اصلاحاتو لپاره د پخواني حکومت د کمیټې مشر سرتاج عزیز کړې وه. هغې کمیټې د بیلابیلو قبایلي سیمو تر سفر وروسته په خپل سیلی رپورٹ کې ویلی ول چې حکومت دې قبایل په مرحلو کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړې ده. نوموړي پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډه ته ویل دی پر مدرسو د گزارونو مخالفت کوي.
ہم اپنی نئی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونگ پدی نظریہ یو چھ نوے نسل دے پا جدید عصری علوم و سنبھال وی کو پدینی مدرسو باندے با پٹ گزارونو تا سوک پرینک دو. دا حقوی تعلیمی خدمتون دے او پی جندلی شی او پا مدرسو کے حس ڈول لاسوہنا نشوز غملے.
مولانا فضل الرحمن زیاده کړه چې وار لمخه د دینی مدرسو نصاب یو ډول دی او پکې د امیر او غریب توپیر نشته. نوموړي د سرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې د شروع یا چهارشنبه پر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینې پریکړه وکړه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم ښودل کیږي او تعلیمي نظام به د هیواد د نورو ښوونځیو په څیر وي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت د احتساب قامي ادارې د واک پراخولو په مخه د احتساب صوبایي کمیشن د ړنګولو پریکړه کړې ده. د خبره نوموړي پرون تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د شورو پر ورځ صوبایي کابینې د احتساب کمیشن د ختمولو فیصله وکړه. سلطان خان زیاته کړه چې د دې اقدام دا معنا نه ده چې ګواکې حکومت د درغلیو ضد هڅې نه کول غواړي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت له خپلې واکمنۍ سره سم احتساب کمیشن جوړ کړی وو چې په خپله کاري موده کې یوازې یوه قضیه حل کړی شوه او له څو میاشتو راهیسې غیر فعاله وو. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا څرګندونه رد کړې چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې تګلارې بدلولو غور کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی بیگا مشال راډیو ته ویل واشنگتن د کابل ستراتیژیک ملګری دی او په پالیسۍ کې د بدلون خبره مستنده نه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د بدلون په اړه دا خبره چې کومو کسانو کړې ده فکر کوم مستنده نه ده. متحد ایالات د پخوا په څیر زموږ ستراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه د تروریزم پر ضد جګړه کوي.
د احمدی تر خبرو مخکې پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې قریشی د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره تر لیدونو وروسته ویلي دي چې واشنگتن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي، بلکې له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیواله دی او خپل پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. امریکا د قریشی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مالی چارو وزارت شامی حکومت ته د تیلو ورکولو او مالی سرچینو برابرولو په تور پر څلورو کسانو او پنځو شرکتونو بندیز لګولی دی. وزارت پرون ماښام په بیان کې ویل چې پر محمد القاتریجی او د هغه د لاریو پر شرکت بندیز لګوي، ځکه چې هغه د شامی حکومت او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابروي. د امریکا د مالیې وزارت وایي نوموړی له شامی ولسمشر بشار الاسد سره نږدې اړیکې لري او اسلامي دولت ته یې ډلې ته یې د تیلو ورکولو لپاره ورسره مستقیما کار کړی دی. بیان وایي په شام، لبنان او متحده عرب اماراتو کې یې پر یوې تیل خرڅونکي شبکې هم بندیز لګولی دی. دا بیان زیاتوي چې په شام کې د قاتریجی شرکت له عراق هغه هیواد ته وسلې هم انتقال کړي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو لپاره کاري ډله ګمارلې ده. د جمعیت علماء اسلام مشر د حکومت لخوا د مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام پریکړه رد کړې.
دینی علوم کې ادارو پر شخون نه مارنے دیں گے.
د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر وایي د احتساب د قامی ادارې پیاوړي کولو لپاره صوبایي کمیشن ختم کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر ګوندونو د اپوزیشن د لوی او نوي اتحاد جوړولو خبره کړې ده.
یو مضبوط اپوزیشن پکار دے
الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو ہم تو یہ خبر مجبور
کی قومی اسمبلی کے یہ اوکے کہ ہم
په خوست کې ګوندونو او فعالان ویلي دي گاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي.
افغانان سوله دوست قوتونه ګاونډي ملکونه لری ټکتونه کده په ګاډه کار ونه کې پایدار سوله به تامین نشي.
تاسو به د خپلو سیمو خبرونه راکړی او سندرې هم لرو لمشال راډیو سره اوسئ. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره کاری ډله ګمارلې ده. د دغه انتقالي بهیر د بشپړولو لپاره د وزیر اعظم له دفتره پرون په خپور بیان کې راغلی دي چې دا کاری ډله به مختلف کسان ولري چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان هم شامل دي. د تحریک انصاف غړی او په قبایلی په سینټ کې د قبایلی سیمو استازي هدایت الله مشال راډیو ته ویل چې دا ډله به د پنځو کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي. سراج زهیر تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا د زیارت په مازیګر جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې وزیر اعظم عمران خان د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمو فاټا او د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمو فاټا په کامی بهیر کې راوستو او دا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو کارتوندولو په غرض د اعلان کړی شوی ټاسک فورس منظوري ورکړه. د دې ټاسک فورس مقصد د یادو سیمو اصلاحاتو لړکې ورپې خنډونه لرې کول او په دې اړه ضروري ترامیم کول دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس د کار او زیار په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د کمیټې یو غړي سنیټر هدایت الله اویل
د سرپرایز جزیز کمیټې په روشنی کې دا ټاسک فورس جوړ شوی دی. دا پاره کې منشنو د دې کار د فاټا گریجولی مرچ کول او هغه چکم کارونه دي هغه امپلیمنٹ کول چې هغه کې صوبایي اسمبلی الیکشن هم پکې دي، هغه کې د لوکل گورنمنٹ الیکشن هم پکې دي، هغه کې 100 روپۍ هغه پیکیج جوړول پکار، امپلیمنٹ کول پکار او په کلر کلر باندې د صوبې سره هغه 15 کالو په مدت کې دا مرچ کول. نو دا ټول سره دا کمیټه وګوري او دا کمیټه به هغه امپلیمنٹ کوي.
د ذکر شوی کمیټې د کردار او نتیجو په اړه اسلام آباد کې د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي مشال مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نخکاری چې دوی د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې سنجیده دي. د فاټا
انتظام په حواله باندې کوشش کړی دی چې فاټا کې زر تر زره چې د انتظام دغه پروسس چې دی دغه سر ته ورسي او په فاټا کې پرمختیایي کارونه شروع شي چې آی ډي او دستوري حقوق هغې ته ورسي کوم چې د پاکستان په نورو حصو کې خلکو ته حاصل دي.
په دې کمیټې کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، د اسټیبلشمنټ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار، د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور جوړ شمیر اعلی چارواکي شامل دي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نون تیر حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټې جوړه کړې وه چې د قبایلی سیمو د دورو وروسته خپل سفارشات د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي وو چې وروسته بیا پارلیمان هم منظوري ورکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام پریکړه رد کړي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو ته ویل دی غواړي چې نوی نسل د عصري تعلیم ولري خو پر مدرسو د ګزارونو خلاف دی. د شورو پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینې پریکړه وکړه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم ښودل کېږي او تعلیمي نظام به یې د هیواد پر کچ یو ډول وي. فضل الرحمن یو ځل بیا په انتخاباتو کې د درغلي تور پورې کړ. د پاکستان الیکشن کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې د جولای 15مې ټاکنې رڼې او منصفانه وي. ځلاند یوسف صاحب،
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته وویل چې ټول ملک کې د عصري علومو د ادارو نصاب له یو بل بدل دی او باید چې حکومت یې د یو نصاب لپاره کار وکړي. خو د مولانا په وینا د ملک په هر ګوټ کې د دینی مدرسو لپاره یو نصاب دی.
هم خپل نوی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونگ پدی نظریے یو چ نوے نسل دے پ جدید عصری علومو سنبھال وی خو پدینی مدرسو باندے با پٹ گزارونو تا سوک پرے نگ دو دا ہغوی تعلیمی خدمتونو دے او پے جندلی شی او پ مدرسو کے ہس ڈول لاس وہنا نشو زغملے. زو دا حکومت فیصلہ را دوم پ دا فیصلہ با دا عمل کولو اجازت ور نکڑو او کدا سے کوشش وشو نو مونگ با کلک غبرگون او خایو.
اگر ایسی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کی جائے.
د شورو پر ورځ د وفاقی کابینه غونډه د عصري علومو د ادارو ترڅنګ د دینی مدرسو لپاره هم د یو شان تعلیمي نصاب جوړولو فیصله وکړه. د کابینه د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودھری رسنیو ته وویل چې د یو شان تعلیمي نصاب او نورو تعلیمي بدلونونو لپاره ٹاسک فورس هم ټاکل دی چې مشری به د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود کوي. وزیر اعظم عمران خان هم په خپل لومړی پیغام کې ویلی وو چې په دینی مدرسو کې بعد داسې تعلیمی نظام راوړي چې له دغه مدرسو نه فارغ شوی کس به جج او یا ډیپټی کمشنر هم جوړی دی شي. مولانا فضل الرحمن د پېښور په خبري غونډه کې یو ځل بیا د ټاکنو په کمیسون تور پورې کو او وی ویل چې یاد کمیسون په بې پرې ټاکنو کولو کې پاتې راغلی دی.
تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ موقف پیش کیا کہ انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی.
ټولو سیاسی ګوندونو په اتفاق دا دریس سرګن کړی دی چې ټول ټاکنو کې بدترینه درغلی شوې ده او نږدې ټولو ګوندونو د ټاکنو نتیجې مسترد کړي دي او اوس هم وخت دی چې د ټاکنو کمیسون خپل ناکامي په جار اومني او استعفا ورکړي.
اور اب بھی وقت ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ناکامی کا واضح اعتراف کر کے مستعفی ہو جائے.
خو د ټاکنو کمیسون د سیاسی ګوندونو دغه تورونه وار په وار ناسم بللې دي او ویلې دي چې تیر انتخابات د پاکستان د تاریخ تر ټولو رڼې او بې پرې ټاکنې وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری ګړې،
پلسنی مو بجو،
تان دهلې،
پیاونی مو بجا،
جمهوریت،
په پاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ،
په دوو بجو،
رورولی،
په درینی مو بجو،
پام کوا،
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا،
په سلورنی مو بجو.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت ځکه د احتساب کمیشن د ړنګولو پریکړه کړې ده چې د احتساب قومي ادارې یا نیب واک پراخول غواړي. د قانون صوبایي وزیر سلطان خان پرون مشال راډیو ته ویل صوبایي حکومت به اوس هم په درغلیو کې د ککړو کسانو ضد اقدامات کوي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې صوبایي کابینې د کمیشن د ختمولو فیصله وکړه. شنونکي وایي احتساب کمیشن په خپله موده کې یوازې یوه قضیه حل کړې وه. دا کمیشن د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت جوړ کړی وو. په دې اړه رپورټ
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 2013 کې خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو سمدستي ورستو داوا کړی و چې په درو میاشتو کې دننه به د صوبې نه بدعنوانی او بډ رشوتونه ختم کړي، او هم په 2014 کې د خیبر پختونخوا لپاره لومبي صوبایي احتساب کمیشن هم جوړ کړو. د دغه کمیشن مشر جنرل ریټایرډ حامد وټاکل شو چې لږ متپس هغه د هغه وخت وزیر اعلی پروس خټک سره د اختلافاتو له وجې د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړه. ولی خوشا سلور کال پس اوس چې په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مرکز او خیبر پختونخوا کې وار بیا حکومت راغی، نو دغه احتساب کمیشن د ختمولو یې اعلان وکړو. ولی په دې حقلم چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا موجوده د قانون وزیر سلطان خان نو پختل، نو هغوی د دې جواب مشال لیډو ته صدارنګ ورکړو.
پاره او قانون کې څه کمزورتیا هم وي څه پکې خه اړخ هم وي، نو ان شاء الله دې ته چونکې وزارت قانون ما سره ده نو دې باندې مونږ لګیا یو کار کوو. د انسان د لاس جوړ قانون چې کمی غي کې همیشه د پاره خامې وي، خو که څه خامې وي نو هغه ته مونږ ختمو، او ان شاء الله چې کم سړی کرپټ وي هغه به د قانون په دایره کې ان شاء الله راځي.
بلخوا په خبر کې د انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې د کلنه دغه کمیشن جوړ شوی دی، نو تر دې دمه دی کې صرف یو کیس کې یو ملزم ته سزا شوې ده، او تر اوسه پورې چې څومره هم په دې کې د سرکاري یا سیاسي خلکو نومونه راغلي دي، نو چا په ځوت هم صحیح انکوایري یا پلټنې نه دي شوې.
تاسو وګورئ نو فیشن دګل به حواله ته نو اوسه پورې دوی دغه کمیشن جوړ شوی دی، ډېر ریفرنسز اوسه پورې دوی جوړ کړی دي، او په دې ډېر شو کې صرف یو کیس چې نو هغه کې یو کس سزا ورکړل شوی دی.
دغه پښتنه مو چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قانون صوبای وزیر سلطان خان نه وکړله، نو دوی مشال لیډو ته د دغه کمیشن د جوړولو او بیا د دې ختمولو په حق له باندې صدارنګ ویل.
هغه وخت کې د احتساب کمیشن په صوبه کې ځکه جوړ شو چې په مرکز کې هغه حکومت او نائب باندې زموږ د اعتماد نو چیرې د دغه خلکو په موجودګۍ کې دغه حکمرانانو په موجودګۍ کې باندې خپل کار وکړي، نو دا درې ادارې بیا لګي د عوامو د پیسو د ټیکس هم زیا و، دوه ادارې به موجودي انټي کرپشن لم اختیارات ورکوي کم چې د صوبې په سطح اداره ده، او نائب چې کم دی په مرکزی سطح باندې هغه ته نور هم اختیارات ورکوي.
دا خیبر پختونخوا موجوده صوبایي کابینه دا چهارشنبه په ورځ خپل لومبه غونډه کې د صوبایي احتساب کمیشن د ختمولو پریکړه کړې ده، کوم چې د ډېر وخت راسي غیر فعال پروت وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315، او 15555.
د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې اپوزیشن ګوندونه هیله ښودلې ده چې ښایي په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد ائتلاف جوړ کړي. د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل سیاستوالانو بیګا مشال راډیو ته ویل پر ځینو موضوعاتو اپوزیشن ګوندونه اتحاد کولای شي. د مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې دوی د ولسمشرۍ څوکۍ ته د یو نوماند په نوم سلا نه شول، او د واکمن تحریک انصاف عارف علوي د ولسمشرۍ انتخاب وګاټه. خوشنون کې وایي داسې نه ښکاري چې ټول اپوزیشن ګوندونه به یو دریځ ولري، ځکه چې هر ګوند خپل سیاسي مجبورۍ لري. ګلیاز رپورت ورکوي.
د پیپلز پارټي سینیټر بهرامن تنگي وای په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباش شریف ذمہواری جوړیږي چې ټولې مخالفې پارټۍ له ځان سره یو ځای کړي. د ده په خبره پخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه به ټولو سره مشاورت کولو او یو مؤثر اپوزیشن کردار یې ترسره کړی و. د اپوزیشن ګوندونو متحد کېدو په اړه سینیټر بهرامن تنگي وای دا د وخت ضرورت دی.
نو په دیوان کې د لیجسلیشن لپاره، په دې ملک کې د یو مضبوط جمهوریت لپاره، او دا چې کوم مونږ ته جالی وی وو سلیکټ وزیر اعظم وته وو، نو دا سه کارونو ته پیګ نګ دي چې هغه د ملک او د قوم لپاره خنوي. نو دا هغه فیصلې دي چې یو مضبوط اپوزیشن پکار دی، او دغه مضبوط اپوزیشن به دا موجوده نا اهل حکومت چې کوم دا به داسې فیصلو نه منې کوي.
د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه هم د پیپلز ګوند سره هم نظر دی. پیر صابر شاه مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند تر اوسه پوری کړي اقدامات ناسم دي، او په دې کې د ټولو اپوزیشن گندون اتحاد ناگزیر دے
وقتی طور منی یقیناً صدارتی انتخاب کی سنگ چھ پیپلز پارٹی دے بغیر دے مشاورت نہ خپل امیدوار مخ کی کر صدا یو ما یو سکول خبر ضرور دا لیکن زما خپل خیال دا ہے کہ ایک دار دے لگی اچھی خبر ہوئی الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو ہم پر یہ خبر مجبور کی چھا نہ دے اپوزیشن نور جماعتوں نے سارا یہ متحدہ اپوزیشن چھ کم دے مضبوط اپوزیشن چھ دا دے وقت ضرورت دے ملک اور دے قوم دے پار دل کے شامل شی او یو متحدہ اپوزیشن یو مضبوط اپوزیشن چھ دے ملک ضرورت دے اگر چھ کم دے نہ ہو
پیر صاحب شاہ زیادہ کڑا کہ چری ټول اپوزیشن پارٹی خپل جمهوری کردار تر سره نکړي نو د دې نقصان به ملک ته رسیږي بلخو د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق مشال رډیو ویل چې د اپوزیشن پارټو موقف یو نه دی ځکه متحد نه دی خو پراتونکو کې مواقع موجود دي
مستقل تور خو اپوزیشن یو نه دی البته په ایشوز باندې نړیوال قومي اسمبلی کې یو کې کې هم البتہ دار پارٹی خپل یو پالیسی دا بعض نظریاتی جماعتوں دی بعض حکومت پر اصول پر صرف سیاست کئی
سر جو لگزا تکڑا چې دغه کارونو حمایت پکوي او په غلطو فیصلو به هیڅ قسمه سمجوتا نه کوي خو په خبر کې د جیو نیوز ټیلی ویژن بیرو چیف محمود جان بابر وای چې د اپوزیشن ګوندونو رای یو ځای کېدل ناممکن دي
یو زرداری سے موجود دے زرداری سے چکم دے نو اغا دس خکارخ کاری چی دا اغی دا سے سمجبورے دی چی اغا یا خو مجبورے دی یا اغا فل مسلم لیگ نواز ڈالے سر اغا فل زارا چکم پوائنٹ چی دا اغی اور سر برابر ای لگیا دے دا اغی چکم خبدانو نو اغا اور سر برابر ای کیونکہ تاسو کم اغا ہم غاٹا موقع کتلی وی نو پا اغی کی دی اغا اتحاد چکم اپوزیشن جماعتون اگا کل کل غاری نو اغی کولو کی ناکام شی ناکام پا دی باندشی پس پاٹے پا پلے لار باندی روان شی او دا نور جماعتونه چې کوم ځای په بل باندې روان شي
خبريال محمود جان بابر زیاته کړه چې ځینی اپوزیشن پارټي د مصلحتونو خکار دي او د دې تقسیم ګټه به واکمن ګوند ته رسیږي دا وخت په قومي اسمبلی او سېنات کې پیپلز پارټي مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل او عوامي نېشنل پارټي په ګډون ځینی نور ګوندونه د حکومت مخالف دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د اورکزیو د مموزیو او ملاخیلو کډوال وای په سیمه کې کورونه لري او حکومت ورته خیمه هم ندی ورکړي د دوی په استازي توبې او مشر پرون مشال راډیو ټول څوک چې ستانه شوی بیرته د سیمه پرې خودو تاړ شوی دی په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ ناورینو پر ضد د ادارې او چارواکي مشال راډیو ټول د سروې پلان لري او ژر به خلکو ته خیمه او پیسې ورکړي ټاکل شوی چې د مموزیو او ملاخیلو پاتې کډوال راتلونکو میاشت ستانه شي طارق اورکزی معلومات راکوي
زای مشر او متاثر کس ملک عبدالکریم ماموزی وای پسیمه کې د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت د زای خلکو کورونا ړنګ شوی دی او د اوسېدو قابل نه دی نو څوک به څنګه حل تپات شي ملک عبدالکریم ماموزی زیاتوي پسیمه کې خلک مجبور دي چې په ټینټونو کې وخت تیر کړي خو حکومت ډیرو ته د ستنېدو په وخت ټینټونه هم نه دی ورکړي زای مشر وختنه وکړه حکومت دې حل ته په سمدستي توګه د سیمې متاثرینو ته د اوسېدو لپاره ټینټونه ورکولو سره د ړنګو کورونو سروې پیل کړي چې د مرستې لار ور برابر شي خپل کورونه بیا آباد کړي ملک عبدالکریم ماموزی وای که حکومت زر تر زره داسې و نکړل نو د خلکو د خوندیتوب ټولې حسابه هلته ناکام شي
یو کور ماموزو ته روغ نشته چې د څوره غلي د کورو لري بالکل ختم دي او ته څو غړ شي او ورځ دې دې کې بیا واپس ځکه هغه شروع راشي چې کورو نه نشته لري اوس په لړ څه نور چې نه چې ټولو مو د باښتا نه را بل شي شته
موږ چې کلا په دغه غړاله قدرتۍ آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې ځای مشال محمد شهید خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا و د ماموزو او ملاخلو متاثرینو تر واپسی وروسته دوی به حل ته ورزي او ګوري به چې چا کور نشته او د ټینټور ته ضرورت وي نو په موخه بورته دغه مسله حل کوي محمد شهید خان زیاته کړه حل ته په سیمه کې د ډنګو کورونو سروې پیل شوې ده او چې کله دا سرته ورسیږي نو د کورونو بیا آبادولو په لړ کې به د نقدو پیسو مرسته د ماموزو او ملاخیلو له متاثرینو سره هم وکړی شي
سروې د دیو شوې ده او سروې روانه ده ان شاء الله دا به د دیو د تلو سره مکمل شي التا او دا پیسې به دیو ته میلاو شي او دغه چکونه د سروې نه د سروې او د چک د میلاویدو په دا د دې پرمنس کې تقریبا 15-20 ورځې ټایم لګي. بل د دې نه علاوه چې کم کلو کې به د دې ریپټ اسسمنت وکړي که په موقع باندې چاته د شلټر ضرورت او هغه ته به ټینټونه ایشو کی. ټینټ به د هغه د خاندان په افراد باندې ډیپینډ کوي که شپږ یا د شپږو نه زیات وي نو دوه درې ټینټونه ورته هم میلاویدای شي.
په 2010 کال کې حکومت په ورغزو کې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې په زرګونو کورنۍ له ماموزو او ملاخېلو راووتلې او خوندي سیمو ته کډې کړې. په مې میاشت کې د ماموزو او ملاخېلو د ستنېدو لړۍ تر پیلې دروسته هلته تر اوسه په دوو مرحلو کې تر 8000 پورې کورنۍ واپس کړې شوې دي. د دواړو قبیلو تر 8500 زیات کورنۍ لا هم کډوال دي چې حکومت یې د روان په اکتوبر میاشت کې خپلو سیمو ته د ستنولو پلان لري. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا بیان رد کړی چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه پر خپل پالیسۍ غور کړی. پاکستانی رسنیو پرون خبر ورکړی چې شاه محمود قریشی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې واشنگټن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي، بلکې له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیواله دی او خپل پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. امریکا د قریشی د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی بیگم شل راډیو ته ویل چې د هیواد لپاره د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون خبره مستند نه ده. احمد تکل تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سم نه ده او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستانی رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشی له قوله ولیکل چې نوموړی وای امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده، بلکې پر خپل پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه په خبرو کې د ښاغلي قریشی څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان ما فکر می کنم که
د افغانستان لپاره د امریکا د استراتیژي د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړی ده فکر کوم مستند نه ده. متحده ایالات د پخوا په څیر زموږ استراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره وګه په وګه د تروریزم پر ضد جګړه کوي او یو ځای وینې توی شوې دي، نو امریکا بل دی ورسته هم زموږ استراتیژیک متحد وي. قریشی له پومپیو سره لکتنی ورسته په یو خبری غونډه کې هم درازو ویل چې بهر ته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دنفورد سره یو ځای په اسلام آباد کې وو، له ښاغلي قریشی او صدر اعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشی وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدر اعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې رول ولوبوي.
د احمد تکل رپورټ مو اورید. په خوست کې سیاستوالانو او فعالانو ویل دي چې د افغانستان په سوله کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو ونډه مهمه ده. دوی پرونی یوې غونډې ته په وینا کې ویل که سیاسي ګوندونه او ټولنې د هیواد د مسئلو په اړه ګډ دریځ ولري نو د افغانستان ستونزې هواریدای شي. دوی ویل چې ګاونډي هیوادونه او نړیوال ټولنه هم باید له افغانستان سره همکاري زیاتې کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړي او د مدني ټولنو فعالان وایي کچېرې په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه، ټولنیز سازمانونه او خپلواک شخصیتونه د ملي مسایلو په باب یو ګډ دریځ غوره کړي نو کولای شي د افغانستان اوږدې غمیزې ته د پای ټکی کېږدي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په ګډه ناسته کې راټول شوي ول ویل چې افغانانو سره د دې مسلې په باب د نړۍ سوله دوسته قوتونه او ګاونډي ملکونه ګډ کار وکړي. په خوست کې د سورې غورځنګ ولایتي مشر عزیز الله زلان مشاد راډیو ته ویل په افغانستان کې د ټولو اړخونو له همکارۍ پرته اختلرون کی سولہ نشرات لای
افغانان سولہ دشت کوتونہ گونڈی ملکونا لری تکتونہ کدا پگاڑا کارونه کی دل تب دی جگڑے ور کا مڑ ہم شی موقتی بوی پایدار سولہ ب تامین نشی بیا لک سنگ چ افغانان پک وسول ام دس ب گونڈی ملکونا لری تکتونہ ہم پک سوز
د امید سبا د گونی اوتن غڑے فرید الله قربان ام وای چی په افغانستان کی د موجود استونزو خلا را داد چی ټول سیاسی گوندونه مدنی ټولنی او مستقل شخصیتونه د خپل هیواد د امنیت او ټیکاو په اړه یو ګډ دریځ غوره کی.
دلته شته ګوندونه هغه نهادونه چې د سیاست په برخه کې کار کوي هغه ځنګړي شخصیتونه چې دلته په ګوندونو کې نه دي خو دوی بیا هم ډیر فعال دي. که دوی یو شریک دریځ سره غوره کی بیا کولای شو چې موږ نور نړۍ ته یو مقابل وسو. خو لومړی مهمه دا ده چې په هیواد د ننه د غشتا سیاسي عذاب او ګوندونه سره یو ځای شي او یو ګډ دریځ غوره کی.
د ملي یووالي ګوند ولایتي مسؤل محمد نواز تکړه وایي چې سیاسي ګوندونه او مدني خوځښتونه دي خپل مشترکاتو ته پکاتو د ولس په یووالي کارو کی.
دا باید متحدانه ډول هغه نقاط چې د دې شریک دي لکه د افغانستان امنیت، سیاسي استقلال په هغه باندې باید په ډېر اخلاص او صداقت سره د تعهد لمخې باید یو موټی شي تر څو چې ټول ولس را یو موټی کی او د دې نخوالو په مقابل کې کلک ځوابګوی شي.
د سمون اسلامي شورا مشر مینا ګل تڼیوال وایي چې ټول افغانان د یو ګډ هیواد اوسیدونکي دي او د ستونزو د حلولو لارې دا ده چې دلته د یو بل پر وړاندې د زغم او حوصلې څخه کار واخلي.
موږ بل چاره نه لرو بل دې نه چې افغانان یو د افغانستان په مشترکه جغرافیا کې ژوند کوو نو ضرور دغه ده چې ګډ هدفونه ستونزې د په ګډه سره حل.
که څه هم په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو په افغانستان کې د روانو ناخوالو په باب اندېښنه څرګنده کړې خو بل خوا د امریکا دفاع وزیر هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي چې اوس په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیلې ډېرې شوې دي. د که څه هم طالبانو سره د امریکا نېغ په نېغه خبرې نه دي منلي خو ویلي دي چې په دې برخه کې ځینې چینلونه په کار بوخت دي.
له دې رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. وستاسو کولای شئ چې را سره په خبرونه کې برخه واخلي او د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته هم را سره شریکولای شئ. په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه کولای شئ. نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 22 12 15 0000 22 12 15 0000 22 12 15 0000 22 12 15
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي نشمیرې له ځان سره ولیکې
0800 22 0033
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ یاست. عارف وزیر لیکلی دی چې یو کس چې د برمل ولسوالۍ وي حضرت الله نومیده د نامعلومه کسانو چت کړی په کراچۍ کې. هغه وی په 13 تاریخ د اگست چت کړی وي بیرته یې وس را خوشی کړی دی. خالد سبا لیکي چې په کوز دیر کې ستاسو منځنۍ څپه کمزورې ده نو زموږ منځنۍ څپه او لنډې څپې چې دي هغه خو فعاله دي. موږ څه خبر نه دی ترلاسه کړی چې زموږ په دې چپو کې به څه ستونزه وي. فضل مولا زاهد صاحب لیکلی دی چې له ډېرو ورځو څخه د سوات په مختلفو سیمو کې شپې ولسو بجونه تر سهار اذانونو پورې غله وی د قافلو په شکل کې ګرځي، وی په کورونو کاڼي ولي، دروازې او گیټونه په کاڼو ولي. په دې علاقو کې د پولیس څوکۍ او تاڼې شته، پوځیان هم پکې دي، خو د دې غلو د نیولو اقدام څوک نه کوي. وی خلک خوب نشي کولای له دوی لاسه، و پولیس ولس ته په ښکاره ویلي دي چې په غلو به ډز نه کوي. وی له خلکو سره ټوپک تماچې هم نشته، ځکه چې هغه ته نه د عملیاتو پر وخت باندې پوځیانو اخیستي ول. وی عجبه صورت حال دی، پولیس ته وی دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره وګوري. وایي چې دا وی افواګانې یا اوازې دي، خو خلک چې دي هغوم ټوپک تماچو اخیستو ته وی مخه کړې ده. وی د دې له کبله په مارکیټ کې، په بازار کې د ټوپک تماچو قیمتونه چې دي هغه هم زیات شوی دی، لوړ شوی دی. دا زما په خیال کې هماغه فضل مولا زاهد صاحب دی چې موږ ورسره اکثر خبرې هم کوو، شنونکی هم دی، او ولته په سوات کې ډیر فعاله کردار یې ترسره کړی دی، هم د عملیاتو په وخت باندې هم تر هغې وروسته. مننه زاهد صاحب چې را سره مو دا خبر شریک کړ. موږ به کوشش وکړو چې په دې اړه باندې نور معلومات هم خپلو اوریدونکو ته ورکړو، له پولیسو سره وغږیږو، له پوځ سره وغږیږو، له نورو کسانو سره وغږیږو. میوند پکتیاوال صاحب له خوست لیکي چې حاجیان چې دي افغانستان ته بیرته راستانه شوي دي، او وایي موږ ورته مراسم هم نیولي ول. پختون زلمی لیکي چې په میرالی کې امنیتي سرتیرو په ډزو کې ځوانان وژلي دي، د دې هم پته وکړو، معلومات پرې وکړو چې دا څه کیسه ده. منصور وزیر ستونزې یادې کړې دي، نو ستونزو خبرونه خو دا نه ده. زه به ستاسو دا نورې دغه هم وګورم، تبصرې هم وګورم، او بیا به در سره خبری وی، نو ضرور به دلته اعلان کړم، شریکه به کړم تاسو تر هغه پورې سندر اوري. مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. خلیل نیازی له خوست لیکلی دی چې په خوست کې د شخصي طب له پوهنځي څخه نن په لسګونه هلکان او نجونه فارغیږي. شاکر بیٹنی لیکي له لکی مروت څخه وی په لکی مروت کې پرون ټاون کمپلیکس کې د پاکستان پوځ د پاکستان د دفاع او د شهیدانو د ورځې په مناسبت باندې یو غونډه وکړه. وی په دې غونډه کې د لکی مروت ډیپټی کمشنر محمد کبیر اپریده، د پولیسو مشر آصف گوهر او د هغه کسانو چې وژل شوی ول په حملو کې یا په جګړو کې، دا غو خپل خپلوان ورغلی ول. زموږ د بیټنی قوم له حکومت ګیله لري چې زموږ په علاقې کې په درځنونو ځوانان وژل شوی دی، د اف سی او ملیشی شهیدان شوی دی، خو په داسې وخت کې حکومت ورته توجه نه ورکړي. سید بیٹنه صاحب محمد اقبال صدف لیکي د خوست باک ولسوالۍ څخه، وای زموږ په سیمه کې سکولونه شته خو تعمیرونه نه لري. وای شاګردان وای چې باران وشي په سهار کې شاګردان خپل کورونو ته ورځي، وی داس درس نشی ویل. صدف صاحب دا یو ستون زده هیله لتا سی لرو چې تاسو را سره خبرونه شریک کړئ. نوید خان پانیزی لیکر دی چې د سپتمبر پر 25مه د بی او بی ایس سی امتحانونه پیلیږي، او په کوم ځای کې پیلیږي دا مې ورته لیکر دی، تر اوسه راته نه دی ویلی. بیا به وګورو چې دی راته ولیکي چې په کوم ځای کې دا پیلیږي دا امتحانونه. او نورو کسانو چې کوم تبصری را تلیکلی دي مختلف ستونزې یاد کړی دي، دغه ستونزې چې دي تاسو په هغه پیغام سپتون کې ماشين باندې پیغام را لېګي، مجید بابر سه بیاوري او هغه بس تاسو به په ستونزو باندې ځنګړي پروګرامونه جوړي. په دل تراته یوازې خبرونه لیکي په دې دغه کې پوسټ کې، او په ټلیفون هم چیرته راځینو خبرونه را سره شریکوي، ځکه چې دا د خبرونو خپرونه ده. او چې څومره لوی خبري مهم خبري دا را سره شریکولی شي تاسو. د شفیق مرید په غږ باندې د غزل اورو، بیا زه ګورم چې نورې څومره تبصرې راغلي دي او څومره خبرونه دي پکې.
درد را پر وے زما درمان خونے
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. او دلته را سره نگار حسین لیکلی دی مردان هوتی څخه وی نن د مردان په لویه دینی مدرسه کې د ناموس رسالت په حق کې غونډه شروع ده. و د جمعې تر لمانځه وروسته به موږ له پاکستان چوکه تر کالج چوک یا څلورلار پورې جلوس وباسو، لاریون به کوو. صحیح دی. زاهد الله سمسور لیکلی دی چې پر له پرون ورځې راهیسې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د شیرې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته واکسینی کمپین پیل شوی دی. دا واکسینی کمپین چې دی د شری د ناروغۍ دا لس ورځنی واکسینی کمپین دی چې اصلا د دوشنبه په ورځ باندې شروع شوی دی. سمسور صاحب دلته نورې تبصرې هم راغلی دي خو دا خبرونه نه دي. مجاهد له کوهاټه لیکلی دي چې د پاکستان د دفاع او د شهیدانو د ورځې په مناسبت په کوهاټ کې هم یوه غونډه وشوه چې د سیمې لویو چارواکو پکې برخه واخیسته. وی دوی بیا په سیمو کې هلته ونې هم کینولې دي. او وی زه د مشال راډیو ډیره شکریا ده کوم چې موږ ته غیر جانبدار پروګرامونه نشر کوي. نو مجاهد صاحب د خبریالانو د خبریالۍ اصول هم دا دي چې بے طرف به یوازې حقایق به رپورټ کوي، چا چې سویلی هغه به رپورټ کوي، او چې کله کم کس په بل کس تور پورې کې الزام ورباندې ولګوي نو هغه بل کس یا بله پارټي یا یو هیواد چې په بل هیواد الزام ولګوي هغه بل هیواد سره به هم خبره کوي. وی زه د یونیورسټۍ سټوډنټ یم او ستاسو ونیز پروګرام روښانه مستقبل نه ډیره ګټه اخلم. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسې. مجاهد صاحب د شفیع ایثار په غږ غزل اورو. د شفیع سر په غږمو غزل اوریدو او حبیب الرحمن د هم ستونز را لګلی دا د غیرت نه دی را لګلی. تازه خبر به زه در سره وسم شریکم او غدا دی چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په ناڅاپي سفر دا د کابل ته ورسید. هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګوري او ورسره د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لنوي ټاکل شوی قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم ویني. جیمز میټس تر دې مخکې پرون په هند کې وو. ورسره د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم وو. اولته په هند کې له هندیو چارواکو سره پر یو شمیر مسالو باندې خبرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې یعنی د شروع یا د چهارشنبه پر ورځ باندې پامپیو او میټ ډنفورد چې د امریکا د ټولو ځواکونو قومندان دی، اعلی قومندان دی جوزف ډنفورد، هغه ورغلی و اسلام آباد ته او هلته له پاکستاني چارواکو سره د سیمې پر امنیت او پر همکاریو خبرې وکړې. دریم شاه شفا په غږ باندې سندره اورو. مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او د دې خبرونه په پای کې درته د قیس الفت په غږ باندې د سندره نشرو غزل دی او تر هغه وروسته بیا په بل خبرونه کې بیا در سره یو.
کتول ما خفا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے ولے پکتول ما خفا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے سلائی بیارا ترا سن شولے تیر پسلائی بیارا ترا سن شولے تیر پسلائی بیارا ترا سن شولے تچھی لخندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے تچھی لخندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے شمس پتا سور کی چھرا گیر شو شمس پتا سور کی چھرا گیر شو شمس پتا سور کی چھرا گیر شو خخوا گسندرا پنغما شولے دمر زر پسوان